السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. دا نیم ساعت وروستۍ خبري مجلس درته زه رحمت الله افغان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وایي چې ټولې تعلیمي موسسې دولتي او خصوصي پوهنتونونه یې د راتلونکي لمریز کال د همبل تر دیرشمې نیټې پورې وځنډول. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون نه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه سوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل سوی غوښتل یې د روغتون له قرنطین ځای څخه وتښتي، خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل سوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت سوه، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي، په بیرته راګرځېدو کې به یې اقدام وکړي. مجاهد همداشان وویل دغه کس به د قرنطین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي، نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د کووید-19 وایرس خپرېدل پیل سول، په دغه وایرس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلاند حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد ته له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر دا مهال 500 تنو ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي دي چې د کووید-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه راکم سوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی، د جمعې په ورځ په نوي پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی. او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبری اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکي دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګېدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې په ورځ د اپید په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته برید کې د یو برتانوي او دو امریکایي سرتیرو په ګډون درې تنه ووژل سول. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه توغندي د پوځي اډې دننه لګېدلې چې یو شمېر یې د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او نور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکرښه پرېوتي چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا تمر جوبلا وخت د مارچ په 11 نیټه چې په بغداد کې د تاجی پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د دسمبر میاشتې رئیس په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل شوی. د هغه برید په جواب کې د جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمیر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکی وګړی ووژل شول. امریکایي ځواکونو ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمې په نښه کړې وې چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشه کاروي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پر سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2.0 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 14.2 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.5. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.4 اسمان زایز وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21.4 اسمان وریز.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي او په لوی خرنو کې په 3.5 څپو خبرونه لري. افغان حکومت وایي د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي په هدف یې ټولې تعلیمي موسسې، دولتي او خصوصي پوهنتونونه د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 30 نیټې وځنډول. د عامې روغتیا وزارت وایي وحید معیار
چې بر یک ماه مکاتب سوره مکاتب خصوصی و دولتی کورستانه و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی شروعش به تعویق بسته.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له کورونا وایروس سره تشبیه کړ، خو افغان حکومت یې په اړه څه وایي؟ د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال
موږ غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست مسعود اندربای وای افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي.
امیالی که ما صحبت میکنم، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حال تدافعی فعال است.
که تر پای ملتیا را سر وکلی دا او یو شمیر نور مسئل با لازادی رادیو چخه واوری. اوس هم د سر موضوع په اما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای چې د عامې روغتیا او لوړو زده کړو معارف او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وړاندیز په اساس ټولې تعلیمي موسسې، دولتي او خصوصي پوهنتونونه د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 30 نیټې وځنډول. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني روزنې ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوبو ځنډولو خبر ورکوي. نور جزئیات د ډیوی نادر پراپور کې.
وروسته له دې چې افغانستان کې د کرونا څلور نوي پیښې ثبت شوې، افغان حکومت د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه او تعلیمي ادارې رخصت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوکړه نن د عامې روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ همدې وزارت کې ترسره شوې ده.
د عامې روغتیا وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته دا مشوره ورکړې چې د ښوونځیو او پوهنتونونو درسونه دې وځنډوي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بلاخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي ښوونځي، وړکتونونه او خصوصي او دولتي پوهنتونونه وځنډي.
شورش به تعویق کړ.
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسولینو په دې تړاو سندي دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 11 پیښو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټولې لوبې او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتی دفتر ویان مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل
کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر او دا چې د دې وایرس څخه مو لوبغاړي وژغورل شي، ټولې لوبې، سیمینارونه او ورزشي پیښې تر ثانی امر پورې ځنډېدلې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشي پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کووېټ 19 وایرس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمنې حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله آسیب ازادي راډیو ته وویل چې
نوم یې تازه خان احمدزی او ډېر علاقمند دی د بسکشي. نه لس بجو یو لس بجو ټیم کې ډېر زیات خلک راځي، بالکل چوکۍ کې ځای نه وي. په هیڅ صورت باندې موږ نګران دی نه یو. موږ په دې عقیده باندې یو چې خدای مرسته ده، د خدای جانبه ده. معلومات خو مو کړي دي او د صحت وزارت صحت ډېر معلومات پر یاره ورځ، خو خلک نګران نه لري بالکل.
د افغانستان حکومت مخکې لدې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ لمانځنه د عبدالعلي مزاري 15 تلین غونډه، د مخکېني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال، د مارشال محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډې ځنډولې وې.
بلخو افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هرکلای وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کرونا وایرس پر ضد د ګډ ستراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. ځینې کتونکي د هند صدر اعظم دې وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه هم ګوري. نور جزئیات د اسمت سروان راپور کې.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کرونا وایرس پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کرونا وایرس پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شاخ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک له غړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا وایرس پر ضد چې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 5,500 کسان مړه کړي د قوي ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سلا مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شاغلی مودی د وړاندیز د هرکلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړی وزیر د دې اعلان هرکلی کوي چې د سارک وادونه له کرونا سره ګډې مبارزې ته رابولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاري ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر ګوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینګ او د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینی هم هرکلی ویلی دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیره شپه ناوخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی عایشه فاروقی وویل د کرونا وایرس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ او هڅو ته اړتیا لري. د همدارس ویلي موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړې چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخیشي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشیزه بایکاټ کړې وه، دا ټولنه تر ډیره غیر فعال شوې وه. خو د مودی تازه وړاندیز کېدی شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیاتې کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلادیش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کرونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
دا چې هم افغانان د کرونا وایروس په اړه معلومات لري او کنه له دوی به واورو.
زه خپل سید خان چینوار د کونړ ولایت ما تر اوسه پورې خمون خبرونو کې خبره اورو چې د کرونا مرض راغله ده. خمون الحمدلله مون تاسو مسلمانان یو تر اوسه پورې باید مونږ تاسو خپل مخنیوي وکړو خپل دغه وکړو چې هغه نزان وساتو یا مثلا ماسک استفاده کو یا مثلا په خپل خوړو کې دا کې مونږ الحمدلله مسلمانان یو خوراک کو چې کم پاک دي. کرونا مرض خو دومره موریدلې دي چې خطرناک خوډیر دی. خمونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو مونږ تاسو ان شاء الله چې کوم مشکل بنی.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ وسیدونکی یم. پهلن د کابل کې خپل سرباز وظیفه لرم او د کورونا په مرض باندې مرض خور شوی دی. خطرناک مرض دی خو د مونږ مملکت غریب دی. نور مملکتونه چې سره کوم تدابیر نیوي شي مونږ مملکت مونږ غریب یو مونږ هغه تدابیر نشو نیوي. خواهش مې د خپل وطنوالو همدغه دی چې په خپل وزیر صاحب د ستامې کوم خبرې کړې دي باید عمل ور باندې وکړي. عمل ور باندې وکړي ماغه باندې هغه لاړ شنور موږ د سباغن لرو حکومت غریب دي چې موږ ټول خپل ملت د حکومت نه غوږ چې موږ دغه سیستم جوړ کړي نشو کوي. هغه موږ په صورت سره نشو کوي. ملت غریب دي چې نه درو باید خپل وطنوال ټول خپل لاس یو بل تویر کړي حکومت کوي په دغه باره کې.
زمانم محمد رحیم د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ څخه. کرونا چې دی یو ډیر خطرناک مرض دی او غواړي چې دا خلک استفاده وکړي د ماسک څخه یا دستمال څخه. دولت هم تدابیر نیولی ان شاء الله تعالی. مونږ خپل هم کاریګر خلک یو خو د دستمال څخه او ماسک څخه استفاده کوو.
کونړ ولایت اسیدون کے رحیم گل مینم دے. کرونا اللہ تعالیٰ یو مرض دے اللہ تعالیٰ را لے گلے دے. اللہ تعالیٰ بم پخپل قدرت خلاص ہی دے نہ دوایا نشتا ہو نہ بل خاص تدابیر شتا. حکومت و تدابیر نیول لی ولی نے استفادہ کو لاسن جو ماس استفادہ کو بس کوشش کہوں چی خدا پاکم تھی وہ ساتھی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو سیاسي موضوع. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کیوي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایروس له بحران سره مخ ده په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخو ولسمشر مانی هم د خبرو لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. امید ظاهر ملي پاړه راپور کوي.
په افغانستان کې د روان سیاسي بحران او په نړۍ کې د کورونا وایروس تشبه په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله راپورته شوی بحران په افغانستان کې له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي نړۍ د کورونا وایروس له بحران سره مخ کړي خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. خغلای کې زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډېره د حیرانۍ وړ خبره ده چې سیاسي رهبري دې ته حل لار نشي پیدا کولی چې څنګه اختلافات له منځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي داسې مهال پر افغان سیاسيونو د یووالي غږ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه دی توانېدلی چې ډاکټر عبدالله عبدالله قانی کړي څو د همه شمول یا ټول ګډونه حکومت په نوم د موازي ادارې له جوړېدو لاس په سر شي خو ارګ وایي دوی د ټولو ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د حل لار ونه لري ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بل خوا بیا یو شمیر افغان سیاسیون د کریم خلیلی په کور کې یو ځای شوي او پر سولې او روان سیاسي کړکې چې بحث کړي. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق هدی، صلاح الدین ربانی، سید حامد ګیلانی او ځینې نورو ګډون درلود. د دې غونډې له منځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکېچ حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل یې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګیئ. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست وای سره لدې چې طالبانو ته ورکړل سوې موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي. مسعود اندرابین په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل حکومت د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کچې ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د کمښت لپاره کومه ژمنه نه ده سوې. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکینی اعلان په اساس د تیر شپې له 12 بجو وروسته طالبان ته د ورکړل سوې مودې له پای سره به له دفاعي حالت یا غلیظ حالت خپلوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم دفاعي حالت ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی د شنبه په ورځ خبر اعلان ته د دغه وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگي
هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې فعال دي. د پوځي عملیاتو او پلانونو په اړه باید وبایم چې موږ لا هم د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حالت کې
ارزیابي سطح خشونت ها هستیم.
خغلی اندرابی وویل دور کم لغونه وروسته هغه ډول چې تمه کیده تاوتریخوالی به کمیږي، خو د تیر په پرتله د تاوتریخوالی په کمښت کې توپیر نه دی راغلی. د اندرابی په خبره ک طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته لا دوام ورکړي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمښت په اړه تر دې دمه هیڅ ډول ژمنې ته ندی رسیدلی، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسی هغه به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وخایي.
لومړی خو د طالبانو په سیمو کې د دولت له لوري د عملیاتو پلانول حد اقل یو ونی وخت غواړي، د دې لپاره چې هلته ملکی تلفات رامنځته نشي. بل دا چې افغان امنیتی ځواکونه اوس غواړي چې د جګړې هاغه غاړې ته خپل حسن نیت او انعطاف وښيي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
طرف مقابل قناعت وکړي چې خشونت کم میسازه.
د پداسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا رامنځته کېدو په هدف یو ونی اور کم وسه، چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوالی رقم سوی و. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر موافقې وروسته طالبانو یو ځل بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په امنیتي موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ملت ته د دولت د حساب ورکولو په اړه په خبري کانفرنس کې وویل د سیمه ییزو پولیسو په تلفاتو کې هم د تیر کال په پرتله 20% کموالی راغلی، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د شان څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل یې د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت په 1390 لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته راپور ورکړ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې 20% کمواله راغلی ده. خاغلی اندرابی د ملي او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د کرش میرو په اړه سو نه ویل.
با وجودی که سطح جنگ بالا بود
د بوبل سره لدی چې د جګړې کچه لوړه و، د پولیسو په ځواکونو کې مو یولس او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 20% کمواله درلود.
تلفات پولیس محلی هم کاهش داشتیم.
خاغلی اندرابی بوبل په 1390 لمریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 20% کم شوې ده. د ده په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1,618 جنایي پېښې رامنځته شوي او 40,545 کسان په بېلابېلو جرمونو کې په لاس لرلو نیول شوي دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدرو موادو پر وړاندې 3,618 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د دغو موادو 90 دستګاوې او 40 زیرمې کشف او له منځه وړل شوي دي. کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسي ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوو جرمونو پر پیژندنه او کموالي او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین ادعا کوي چې روان لمریز کال کې د طالبانو ډېری حملې شنډې او 9 ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې ایستل شوې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پولیس باید د خلکو امنیت ته ډېر پام وکړي. د دغو پوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل خلک اوس امنیت نه احساسوي.
کابل په ښار کې د غلا او قصف اعظمي ته رسېدلې ده. داسې فجایع شوي چې دلته د پولیس پوسته ده، په څنګ کې موټر ټکسي، دلته د پولیس پوسته ده، په څنګ کې خلک یو لاسټاپ باندې وژني. دغسې نورې پېښې چې په کابل ښار کې کېږي، نو که زموږ چارواکي هر قدر فعالیت خپل وکړي، ولې خلک هملته ګوري؟
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 21% کموالي خبره کوي چې کابل ښاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس هم یو بهرنی خوبی هم دا کرونا موضوع. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبې پورې په نړۍ کې نږدې 1,46,000 تنه په کرونا وایروس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. عصمت سروانی په اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یوه خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ټرمپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشی او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس لابراتواري معاینه وړیا کوي او همدارس کوم کسان چې په دې وایروسو ککړي دي هغو او د کورنیو غړو ته یې له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورنیو ته چې مالي ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د 40 مخالف رایو په وړاندې په 333 موافق رایو تصویب شوه. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه دیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحې د تصویب په اړه مخکې ویلي و چې دیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحې موافقې ته رسېدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کرونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کرونا وایروس اخته شوي، اعلان وکړ چې سرله نن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. تر نن پورې په نړۍ کې 1,45,200 تنه په کرونا وایروس اخته پیژندل شوي. 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي او له نیکه مرغه 2,550 تنه جوړ شوي دي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو بلابل خبرونه لري. له هغې وروسته بیا د امریکا غږ آشنا رادیو په همدې څپو خبرونه لري. اوس هم د پښتو مجلې وروستۍ برخې ته راځو. نو دغه برنامه سرته رسېدلې ده. د دری برنامې لپاره فرشته نیدا سټوډیو ته راغلې. فرشته جانې پخیر راغلې.
تشکر. سلامت باشین. سلام و روزتان بخیر. سلام و